السلام علیکم له غرمینه مخکې لس بجې دي زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خبرونه اورېدو ته رابولم. په دې خبرونه کې اوري چې نن په کابل او د افغانستان په زیاترو ښارونو کې د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان شپږنویمه کلیزه لمانځل کیږي. په دې اړه د مختلفو ښارونو حال درکو او په باب یې درته مختلف رپورټونه او ځانګړي مطالب هم لرو. دا هم اوري چې د زابل د پوهنې رئیس رحیم الله لودین د ازادي راډیو سره په مرکه کې هغه رپورټونه رد کړ چې د دې ولایت د ښوونکو معاشونه ګواکې وسلوال طالبان اخلي. نور مسایل هم څېړو خو په سر کې ناجیه صاحبۍ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت له مهمو خبرونو سره.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی په کابل او یو شمیر ولایتونو کې نن د خپلواکۍ ورځ لمانځل کیږي. په لوګر ولایت کې د هوان مرمۍ د لګیدو په پیښه کې د یوې کورنۍ درې ماشومان وژل شوي او د پاکستان پوځ وایي پرون د شمالي وزیرستان په شوال دره کې په پراخو پوځي عملیاتو کې اتلس وسلوال وژل شوي. د خبرونو تفصیل نن له انګریزانو څخه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستو شپږنویمه کلیزه ده. د دې ورځې د لمانځلو لپاره په کابل او ولایتونو کې مراسم جوړ شوي او ټاکل شوي ولسمشر غني هم د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ازادي پر سلی د ګلونو ګېډې کېدي او د دې ورځې په مناسبت وینا وکړي. نن په کابل کې هم د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده او په هر څلور لارې کې د امنیتي ځواکونو د تلاشۍ تدابیر جدي شوي دي. افغانستان د 1919 میلادي کال د اگست په 19مه چې د سات یا زمری د میاشتې له 28مې سره برابرېږي له برتانیې سره د تړون په اساس د خپلې ازادۍ اعلان وکړ. د امریکا پوز پرون د رابرټ بیلز په نوم د هغه عسکر په اړه خپل راپور خپور کړ چې د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې لږ تر لږه ولس ملکي کسان وژل. دا پیښه په 2012 میلادي کال کې شوې وه. د امریکا د پوز مرکزی قومندانې ویلي داسې خبرداری موجود و چې رابرټ بیلز عصبي تکلیف لري او په تشدد لاس پورې کولی شي، خو چا دا تصور نه و کړی چې دومره وحشیانه کار به وکړي. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانې په رپورټ کې د ځینو نورو پیښو یادونه هم شوې چې د رابرټ بیلز د ناوړه چلند څرګندونه کوي. په لوګر ولایت کې د هوان مرمۍ د لګیدو په پیښه کې د یوې کورنۍ درې ماشومان وژل شوي او مورې سخت ټپي شوې ده. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب ستانفدین ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه لس بجې د مرکز اړوند د بهاري په سیمه کې رامنځته شوې ده. هغه زیاته کړه هوان مرمۍ د نامعلوم لوري څخه توغول شوی. د لوګر امنیتي مسؤلینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. یاده سیمه د لوګر د قرار سیمو څخه بلل کیږي چې وخت نا وخت د وسلوالو مخالفانو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ پکې سختې نښتې کیږي. د سرپل د ولایتي محکمې رئیس قاضي میرویس وتختول شو. قاضي میرویس او درې همکاران پرون شبرغان ته په لاره کې تختول شوي دي. پیښه د شبرغان د قلین بافانو په سیمه کې شوي او پړه یې وسلوالو طالبانو باندې اچول شوي. د جوزجان امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي، خو څوک په دې اړه نه دي نیول شوي او وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوځ وایي پرون د شمالي وزیرستان په شوال دره کې په پراخو پوځي عملیاتو کې اتلس وسلوال وژل شول. پوځ ویلي تر دې یوه ورځ مخکې هم په قبایلو کې 50 وسلوال په هوایي حملو کې وژل شول. د پاکستان پوځ د 2014 میلادي کال د جون په میاشت کې د طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړل. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي د یمن په جګړه کې د تیرې میاشتې د تیرې مارچ میاشتې تر پایه شاوخوا 400 ماشومان وژل شوي دي. یونیسف وایي همدومره شمیر ماشومان په وسلوالو ډلو کې هم استخدام شوي دي. په یمن کې حوثي اغیان او د سعودي په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف له یو بل سره په جګړه بوخت دي. راپورونه وایي د یمن په جګړه کې تر دې دمه 3300 کسان چې اکثره یې ملکیان دي وژل شوي دي. جګړې په یمن کې ناروغي او لږه هم په پراخ اندازه خپره کړې ده. د بشري حقونو ډلو اندېښنه ښودلې چې د یمن د جګړې ښکېلې خواوې د ملکیانو سره د ملکیانو سر او مال ته پام نه کوي. اروپایي ټولنې پرون وویل چې تیره میاشت د ورغلو غیر قانوني کډوالو شمیر 110,000 کسانو ته ورسید چې ساری نه لري. اروپایي ټولنې ریوټرز خبري اژانس ویلي زیات خلک په سوریه او افغانستان کې له روانې ناکرارۍ د تیښتې په حال کې دي او ښایي دا شمیر په راتلونکو میاشتو کې لا زیات شي. اروپایي اتحادیه وایي یوازې په جرمني کې تیر کال 230,000 کسانو د مهاجرت غوښتنلیکونه ورکړي وو او سږکال ښایي دا شمیر 250,000 ته لوړ شي. او په نړۍ کې د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي اویا تنو کارپوهانو د ایران د اټومي موافقې ملاتړ وکړ. د اټومي وسلو د سرنې ټولنې پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه شوې موافقه په اغیزمن ډول د سرنې او تفتیش وړ ده. د دې موافقې په اساس به ایران د نړیوالو د اقتصادي بندیزونو د نرمېدو په بدل کې خپلې اټومي حاصې محدودې کړي. د خبرونو پای
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د افغانستان خلک نن د خپلواکۍ شپږنوي مکالی زلمانځي. دا مشرانو جرګې مرستیال وی ترڅو چې د افغانستان په چارو کې د پاکستان مداخله بند نه شي د سولې او ثبات ټینګښت به ستونزمن وي. په روانه خپرونه کې دا هم وري چې د زابل د پوهنې رئیس رحمت الرحیم الله لودین دا رد کړی ده چې ګواکې دغلته د معارف پیسې طالبانو ته ځي.
دا زه په کلکه ردوم او هیڅ امکان نه لري چې د ښوونکو پیسې دي د دولت وسلوال مخالفینو ته یا کومبل چاته ولاړ شي.
د افغانستان په شمال کې د وسلوالو د فعالیتونو او د خلکو د اندېښنو په اړه هم رپورټ لرو او د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا کور کلی او د ګوړې اچار 19 پروګرامونه اورئ. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په اف ام 100.15 سپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په صفه ډول اورېدلی شئ. نن د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان شپږنوي مکالیزه د افغانستان د 1999 کال د اګست په 19 نیټه چې د زمري له 28 سره برابرېږي له برطانیې څخه د تړون پر اساس د خپلې آزادۍ اعلان وکړ. افغانستان هیڅکله هم د برطانیې د برخې په توګه نه دی اعلان شوی، خو د انګلو افغان ټریټي تړون د افغانستان بشپړې خپلواکۍ ته رسمیت ورکړ. په کابل او یو شمېر ولایتونو کې نن د دې ورځې د لمانځلو لپاره رسمي مراسم ترسره کیږي. همدا شیبه له کابل څخه زموږ همکار صفي الله ستانکزی سره د تلیفون په لیکه کې دی. ستانکزی صاحب، په کابل کې د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو لپاره چمتووالی راته وایي چې څه ډول دی؟
بله، سلام تاسو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل، په کابل کې د دغو مراسمو لپاره امنیتي تدابیر مخکې له مخکې نیول شوی او تمه ده چې لومړی رسمي مراسم چې د دفاع وزارت په انګړ کې به وي، هلته د استقلال منار دی، هلته به ولسمشر ورزي او د ګلو ګېډې به په دغې منار ته څیرمږدي. دغه لومړی رسمي محفل به په څو شیبو کې پیلېږي. د دغو مراسمو لپاره چمتووالی نیول شوی دی. همدارس له دې وروسته به یو لوی غونډه پارک جوړیږي چې په هغې کې به قومي مشران، د خلکو استازي او بیلابیل چارواکي او مقامات دغې غونډې ته بلل کیږي. له هغې وروسته په ماسپښین باندې تمه ده چې ولسمشر د امنیتي ځواکونو د ستاینې تر څنګ د دغه جشن په مناسبت خپله وینا واوروي. ښه ده چې د دغه جشن د ترسره کوونکي کمیټې د مسؤول او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ښاغلي مصدق خلیلي خبرې واورو.
امروز د در 28 اسد ما در مجموع سه برنامه در ارگ ریاست جمهوری داریم.
د اسد د 28 ورځی په مناسبت چې د افغانستان خپلواکۍ سره برابر ده، موږ په درې مراسم لرو. لومړی به د ګلو د کیښودلو مراسم وي، د ګلو د ګېډې کیښودلو مراسم. دویم مراسم به په ارګ کې ترسره کیږي چې قومي مشران او د خلکو استازي به ورته راځي، یوه لویه غونډه به وي. او دریم مراسم هم د هغو هنرمندانو د اثارو ننداره ده چې د دغې جشن په مناسبت ترتیب کړي دي. بله، لکه څنګه مو چې د ښاغلي خلیلي په غږ کې واورېدل، دغه مراسم البته ټول تمه ده چې په ار کې وشي. همداراز ویل کېږي چې دغو مراسم همداراز په ننګرهار کې هم د دغو مراسمو لپاره چمتووالی نیول شوی او هلته رسمي مراسم پیل شوي دي. د ویلو ده چې افغانستان شپږ نوي کاله مخکې د اګست په 19مه د برټانیې نه خپلواکۍ واخیسته، که څه هم افغانستان په بشپړه توګه باندې د برټانیې مستعمره نه وه، خو د افغان انګلو تریټي معاهده په اساس باندې برېټانیا له افغانستان ووتله او افغانستان ته خپلواکي ورکړله. د ویل د چله هغې نه وروسته غازی امان الله خان په افغانستان کې اردو کې اصلاحات راوستل، همدارزی د بردګۍ او فیودالي سیستم له منځه یوړ، همدارزی د ښځو د حقونو لپاره ډیر زیات کارونه وکړل.
ستانکزی صاحب، د افغانستان امنیتي ارګانونو له څه مودې راهیسې د دې ورځې د مراسمو د امنیت لپاره ترتیبات نیولي، په کابل ښار کې امنیتي وضعیت څنګه دی؟
بله، لکه څنګه چې ټول خبر دی، په کابل کې یو امنیتي ګارنیزون جوړ شوی دی، کمربندونه جوړ شوی دي. دغه ګارنیزون رئیس ښاغلی رحمان ویلي دي چې موږ پوره چمتووالی لرو او تر دې دمه هیڅ داسې امنیتي خطر نه دی رامنځته شوی چې له امله دې خلک په ویره کې وي. په بیلابیلو سیمو کې افغانان راوتي دي، خصوصا په کابل کې په خپل موټرونو یې بیرغونه لګولي دي او د باندې راوتي دي، ډولونه غږوي او اتڼونه ورته کوي. نو ډېر خلک دې لپاره خوشحاله دي او عام خلکو خپل جشن پیل کړی دی، نسبت دې ته چې دولتي مقامات جشن پیل کړی. هغوی مخکې له مخکې خپل جشن پیل کړی دی او سړکونو ته راوتي دي. خو د ویلو ده چې په ټول کابل کې سړکونه مهمو ځایونو ته سړکونه بند شوي دي او د ټرافیک پر مخ تړلي دي دغه سړکونه.
ډېره زیاته مننه صفي الله ستانکزی، تا او نورو ټولو اورېدونکو ته د افغانستان د خپلواکۍ د شپږ نوي کلیزې مبارکي هم وایو. دوستانو، په دې اړه د ازادي راډیو په روانو راتلونکو خپرونو کې ځانګړي مطالب او رپورټونه اورېدلی شئ. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال وایي تر څو چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستان مداخله بنده نشي، د سولې او ثبات ټینګښت به ستونزمن وي. محمد علم عزتیار د سه شنبه په ورځ په کابل کې د والیانو د ټولنې پرانیست غونډې ته د وینا پر مهال ویل، دا مسئله باید د خلکو د یوې اړتیا په توګه د حکومتي مشرانو د کار په سر کې ځای ولري. په همدې حال کې د ملي امنیت پخوانی سلاحکار رنګین داتفر سپنتا ویلي، دی او ټیم یې په ټول وس له هیواد څخه د دفاع لپاره د حکومت له وروستۍ دریزه ملاتړ کوي. قسیم سولمل او په دې اړه تفصیل.
د سیاستوالو په باور په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت او په هیواد کې د پاکستان د مداخلو د مخنیوي لپاره اړینه ده څو ټول افغانان په رښتینې توګه سره یو سي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال دغې مسلې ته په اشاره سره د ملي وحدت حکومت له مشرانو غواړي چې د افغانستان د جګړې بهرني لامل ته د رسیدګۍ لپاره چې د ده په وینا پاکستان د جدي اقدامات وکړي. محمد علام زیدیار د سه شنبه په ورځ د والیانو د ټولنې د کار پرانیست غونډې ته د وینا پر مهال په افغانستان کې د امنیت او ثبات ټینګښت د پاکستان د مداخلو په مخنیوي پورې مشروط وباله. زه هیله من یم حکومت د جګړې بهرني لامل ته چې هغه پاکستان او د افغانستان په وړاندې دغه هیواد ستراتیژي ده جدي رسیدګي وکړي. په وروستۍ کې د افغان حکومت مشرانو د پاکستان په وړاندې تند دریځ خپل کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې له دې وروسته به د سولې نوښت د افغانانو په لاس کې وي او دوی به له پاکستان او نه غواړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. خلکو د پخواني حکومت چارواکو او سیاسي کړیو د ولسمشر د دې دریځ هرکلی وکړ. په مخکینی حکومت کې د ملي امنیت د شورا سلاحکار رنګین داد فرس پنتاچی همدې غونډې ته وینا کوله، ویل کله چې د هیواد د برخلیک موضوع وي نو د سیاسي ډلو د حکومت په وړاندې د اپوزیسیون د جوړېدو مسله اصلا نه مطرح کیږي.
هرانچه
که رهبران حکومت وحدت ملی گفتند، در وی حقیقت چې د ملی وحدت حکومت مشرانو د پاکستان د تیری پوړاندې ویلي، غواړم وایم چې صادقانه دی پر مخ ولاړ سي او موږ به د دغې خاورې د دفاع لپاره ورپسې ولاړ سو. د پاکستان پر وړاندې د افغان چارواکو وروستي دریځ او څرګندونې ورڅخه د سیاسي کړیو ملاتړ خلکو ته هیلې پیدا کړې چې دا مسله په پاکستان وهڅوي څو د افغانستان په چارو کې له مداخلې لاس واخلي او په دغه هیواد کې د سولې ټینګښت ته صادقانه همکاري وکړي. د کارپوهانو او خلکو په باور افغان حکومت باید د پاکستان پر وړاندې په خپل وروستي دریځ ودرېږي او پرې نږدي د دغه هیواد شوم سیاستونه په افغانستان کې عملي سي.
ژوند آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چوی مون په مرتب کې د باران د پاره پناه نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابشای واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو مونږ د حکومت څخه خواهش لرو چې مونږ د وګړو باندې بس
لیست فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه تاسو زمون غغله ازادي رادیو او د زابل د پوهنې رئیس رحیم الله لودین د ازادي رادیو سره په مرکه کې هغه ریپورتونه رد کړ چې د دې ولایت د خون کوماشونه غوا کې وسلوال طالبانو تزي. په کندهار کې د ازادي رادیو خبريال محمد صادق رښتینی له خاغلی لودین سره د دې موضوع په زابل کې د خونې او روزنې د وضعیت په اړه خبرې کړې دي.
د زابل د پوهنې رئیس شاغلی رحیم الله لودین په دې ورستوي کې ځینې رسنیو داسې رپورټونه خپاره کړي چې د زابل د معارف ځینې پیسې وسلوالو طالبانو ته ځي.
په راپورونو کې کومه خبره یاد سول چې د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ د ښوونکو پیسې طالبانو ته ځي. دا زه په کلکه ردوم او هیڅ امکان نه لري چې د شونکو پیسې د دولت وسلوالو مخالفینو ته یا کومبل چاته ولاړ شي، ځکه هر شونکی د یو قرارداد لمخي مقرریږي او د مقرری ټول مراحل د کشپی او امنیتی ارګانونو له فلټر څخه تیریږي، لغه وروسته د دوی قرارداد تکمیلیږي، وروسته د کار امور اجتماعي ریاست ورته د کار جواز ورکړي، لغه وروسته په اړوند مکتب کې د شونکو په صفت موږ استخدام وو. هر شونکی مکلف د ملکی خدمتونو د قانون لمخي چې خپل وظیفې تراسي او خپل وظیفه معلومه ده، خپل شونکو میاشتنی معاش اخی. دا خبره نادرسته ده، زه په کلکه ردوم.
په زابل کې په مجموع کې د ښوونځي په اړه معلومات راکړي چې څومره فعال ښوونځي سته او څومره تړلي.
په زابل کې موږ په مجموع کې د تشکیل له مخې 240 باب ښوونځي لرو چې په دې کې یعنی په ټولو برنامو کې چې په دې کې د اسلامي زده کړو مرکزونو هم راځي، د دې جملې نه په مجموع کې 100 باب فعال دي او 140 باب اوس هم غیر فعال دي.
کوم ولسوالۍ لا هم سته چې هلته هیڅ ښوونځی نشته یا مثلا په ډېر کم تعداد؟
زموږ د زابل د لسو ولسوالۍ له جملې څخه 15 ولسوالۍ اوس هم متاسفانه د هغې سیمې د بچو پر مخ یې ښوونځی بندې دي. په هغه کې دای چوپان، خاکی افغان ولسوالۍ، اټغر، نوبهار او شمولزی ولسوالۍ دي. او پات ولسوالۍ کې ځینو ولسوالۍ کې مکاتب تعداد زیات او ځینو کې کم ده.
څیلات چې لا هم ډیر لسکاله دولت ونتوانی دی چې لا هم په دغه سیمو کې شونځي فعال کی.
مختلف مایلتون لري، یو ولایت هم په ټول هیواد کې نامني او لاغس زابلم مستثنا نه ده. سیدا یې تر ټولو ستر لامل د سیالت مکاتب باندې دوه هم د خلکو نه همکاري په ځینو سیمو کې سي. دا هم یو علت د مکاتب د بندي دوه ده. درې میلاتې په ځینو ولسوالیو کې متاسفانه کدرونه نسته، یعنی معلم نسته په ځینو ولسوالیو کې. د معلم د نشټوالي له کبله سز موږ مکاتب هلته بند دي. نو دا ټول د دې باعث ګرځېدلې دي چې مکاتب په هغو ولسوالیو کې د دوی د سیمې د هغې سیمې د اولادو پر مخ باندې بند دي. ولی په ځینو سیمو کې سی ولس همکاري کړي، د خلکو همکاري کړي، د خلکو مرسته کړي د خپل اولادو په خاطر باندې معرف سره. هلته زموږ د مکاتبو دروازې خلاصې دي. په ډیرو لرو پرتو سیمو کې د هغې ولسوالیو مکاتبو ته الکان راځي، ماته انجونې په ځینو ځایو کې راځي چې خپلې زده کړې کوي.
په کندهار او ځینو نورو ولایتونو کې د خلکو همکاري د معرفه برخه کې ډېره سوې ده. په زابل کې دغه وضعیت څه ډول دی؟
زابل کې د تیرو کلو په پرتله باندې الحمدلله ډېر تغیرات راغلي دي. موږ د عامه آگاهي، عامه پوهاوي په برخه کې ډیره حاصل کړی دی، یعنی اوس یو پروگرام تر لاس لاندې لرو چې تقریبا 2500 علما کرام په مساجدو کې باید موږ استخدام کو، او دوی هلته د منبر له طریقې څخه، د مسجد له طریقې څخه، د کلي له طریقې څخه، د کلیوالو په واسطه باندې د پوهې او د ماری په برخه کې پراخ تبلیغات وکړي تر څو خلک دې ته تشویق شي چې خپل اولادونه مکاتبو ته واستوي.
د مسلکي ښوونکو نه موجودیت د جنوبي حوزې د ډیرو ولایتونو ستونزه ده. په زابل کې دغه وضعیت څه ډول دی، او په خپله د پوهنې ریاست د ښوونکو د مسلکي کولو لپاره څه پروګرامونه لري؟
زموږ له لویو مشکلاتو څخه، د لویو ستونزو څخه یوه ستونزه هم د مسلکي ښوونکو نشتوالی و. په تیرو کلو کې مو فوق العاده زیات مشکلات په دې برخه کې درلودل. په تیرو درو کلو کې مو الحمدلله په مرکز کلات کې میوالي درملي نجات کې، او په شاجوی او شرصفا ولسوالۍ کې مو دوا حمایوي مرکزونه یا څنګه دالي درملي فعال کړی دي. تیر کال تقریبا د سلو په شاوخوا کې، یعنی په تیرو دوه درو کلو کې، د 200 تر 2500 پورې مو موږ ذکر او ناس مسلکي معلمین فارغ کړی دي چې د په مکاتبو کې مستونزه تر ډیر حد ور باندې حل ده. ولیدا بیا هم بسنه نه کوي، په کار د سي ډیر شونکي وروزو، او بل خصوص د ولسوالۍ د فارسیل ته مسلکي شونکي باید موږ ولرو.
تاسو زم غغله ازادي رادیو اوریدو سنو همدا شی به د افغانستان ولسمشر د ملي دفاع په وزارت کې د خپلواکۍ د شپږنوي کلیزه په مناسبت د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره ویني.
بیرغونه یادگاری سلیته تعلیم قلم مرش.
همدا شیبه د افغانستان په ملي دفاع وزارت کې ولسمشر اشرف غنی د دفاع وزارت سرپرست د سرتیرو په یادګاری څلی د ګلانو کې ډیګ دی، او د خپلواکۍ د شپږنوي کلیزه په مناسبت له افغان امنیتي ځواکونو سره ویني. تاسو د ازادي رادیو له سپو دا پروګرام او مراسم په ژوندۍ بڼه اورئ. تاسی زمون غږ له ازادي راډیو اوري. همدا شپه د افغانستان په ملي دفاع وزارت کې د سرتیرو په یادګاری څلی د ولسمشر اشرف غنی لخوا د ګلانو ګېډې کې خودل کیږي او د افغانستان په ملي دفاع وزارت کې دا مراسم دوام لري. په دې اړه په روانه خپرونه او راتلونکي خپرونو کې در سره وروستی حال شریکو. د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت وایي هڅه کیږي چې د انسان د قاچاق د مخنیوي د قانون له تصویبېدو سره د انسانانو د قاچاق مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې یکشنبې پر ورځ د وزیرانو شورا د انسان د قاچاق پر ضد د مبارزې د قانون طرحه تایید کړه. په عین حال کې د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې تر هغې چې حکومت خلکو ته د کار زمینه برابره نه کړي دا قانون که تصویب هم شي پلي کول به ګران وي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
که څه هم په دې وروستیو کې په هیواد کې نامناسبو شرایطو د انسان د قاچاق بازار تود کړی، د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت هڅې کوي چې د انسان د قاچاق د مخنیوي د قانون طرحه تصویب او په اساس به هرته د انسانانو د قاچاق مخه ونیسي. د دې وزارت ویان اسلام الدین جرت د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې طرحه کې د انسان قاچاق جرم ګڼل شوی دی.
اگر یک باند قاچاق انسان دستگیر میشه چگونه باید با اینا برخورد؟
که د انسان د قاچاق یوه ډله ونیول سي نو څنګه چلندې ورسره وسي؟ څوک چې غواړي انسانان ولېږدوي له شپاړسو کلونو څخه نیولې تر اتلسو کلونو پورې ورته حبس په پام کې نیول سوی دی. په دې طرحه کې هغه کسان هم شامل دي چې په دې برخه کې مرسته کوي. نو په دې اساس د انسان د قاچاق پر وړاندې د مبارزې د قانون مسوده باید د کابینې لخوا تصویب سي.
په عین وخت کې د دې وزارت د خپرونو سلاحکار حفیظ احمد میاخیل وایي چې د انسان د قاچاق پر وړاندې مبارزه، د قاچاق د قربانیانو ملاتړ، د قاچاق عاملینو ته سزا ورکول او په دې برخه کې نړیواله همغږي هغه مسئلې دي چې د دې طرحې عمده هدفونه ګڼل شوي دي. د انسان د قاچاق پر ضد د مبارزې د قانون مسوده په شپږو فصلونو او دوه دیرشو مادو کې د کډوالو د راستنولو او عدلیې د وزارتونو لخوا د ځینو نړیوالو مؤسسو په مرسته ترتیب شوې ده. د کډوالو د راستنولو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په 2014 میلادي کال کې 50,000 افغانانو د نړۍ په څلوېښتو هیوادونو کې د اوسېدو لپاره غوښتنلیکونه ورکړي وو. حال دا چې دا شمېره په 2014 کال کې شاوخوا 30,000 وه. په دې اړه د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې د امنیت ټینګښت، کار او د ژوند لومړیو خدماتو ته د خلکو لاسرسی کولی شي چې بهرنۍ هیوادونو ته د افغانانو د غیر قانوني تګ اندازه کمه کړي. د ولسي جرګې غړی محمد یوسف صابر وایي
دا خلک مرګ ته غاړه ږدي ځکه چې بیکاری، ګډوډیو او نامنیو پتنګ کړي دي. زما په نظر حکومت باید په لومړي سر کې دوی ته کار عمومي، د تحصیل اسانتیاوې ورته برابرې کړي، بیا دې قانون پلی کړي.
سراسري سوله، عدالت او خلکو ته د کار د زمینو برابرول هغه ژمنې دي چې د نوي حکومت مشرانو د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال له خلکو سره کړي دي. خو اوس مهال خلک وایي چې د حکومت مشرانو له دوی سره پر یوې ژمنې هم عمل ونه کړ. ځینې کورنۍ وایي په هیواد کې روان وضعیت او اقتصادي ستونزو ته په کتو سره مجبوري دي چې بهر ته د تللو هڅې وکړي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. یو ځل بیا درته یادونه کوو چې د افغانستان په ملي دفاع وزارت کې همدا شیبه د خپلواکۍ د شپږ نوېمې کالیزې په مناسبت ځانګړي مراسم دوام لري. ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر د یادګاری څلی د ګلانو ګېډۍ کې ښودلې او همدا شیبه د افغانستان امنیتي ځواکونه پوځي پریډ هم وړاندې کوي. تاسی زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د خپرونې په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه کور کلی او د ګوډې اچار هم اوریدلی شئ. د افغانستان د شپږ نوېمې کالیزې د ازادۍ د خپلواکۍ د شپږ نوې کالیزې په مناسبت د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې ځانګړي مطالب په مستقیم ډول د مراسمو حال او دغه راز نور رپورټونه هم اوریدلی شئ. د خپرونې په دې برخه کې 10:30 دي او له ناجي صاحب څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډي سورو. تا تاسی زمان غگل ازادی راڈیو او رای ازادی راڈیو پا منزنی چا پا 1260 نوی پا دول افغانستان او طول سیمه که او ریدل شای او پا اف ام سل اشاری 15 سپای پا کابل او لوی خارونو که صفا دول او ریدل شای من هڅه کوم د کابل سره د تلیفوني اړیکه د خرابوالي له امله د افغانستان او نړۍ د خبرونو لنډیز تر اوسه پورې نه دی چمتو شوی. یو ځل بیا یادونه کوو چې د افغانستان په ملي دفاع وزارت کې د افغانستان د خپلواکۍ د شپږنویمې کالیزې په مناسبت مراسم جریان لري. په دې مراسمو په ترڅ کې ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر د یادګاری څلو باندې د ګلانو ګډې کې خودلې او دغه راز د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره هم ویني. ټاکل شوی ده چې په نورو سیمو کې هم دا مراسم لمانځل شي او تر دې مراسمو مخکې چې په دفاع وزارت کې دي د افغانستان په بله سیمه جلال آباد کې بیا هم د غازی امان الله خان مزار ته څیرمه شاندار مراسم پیل شوي دي. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی نن په دې مناسبت ولس ته وینا هم وکړي او په ار کې هم بیلابیل مراسم تر سرشی.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
یو ځل بیا دفاع وزارت ته ځو چېرته چې ولسمشر اشرف غنی امنیتي ځواکونو سره څرګندونې لري او په مراسمو کې ګډون کوي.
افغانستان د اسلامي جمهوریت محترم جمهور رئیس د ګل اخیدلو مراسم پای ته ورسېده.
السلام علیکم. ستړي مه شئ، راحت کړئ.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. و مورېدل چې ولسمشر اشرف غنی په دفاع وزارت کې له افغان امنیتي ځواکونو سره وکتل. په یادګاري څلی د ګلانو ګډې کې خودلې او ټاکل شوی چې په ارګ کې په هم د افغانستان د خپلواکۍ د شپږنویمې کالیزې په مناسبت په مراسمو کې هم ګډون وکړي او نن غرمه مهال ولسمشر اشرف غنی ملت ته وینا هم کوي. د خپلواکۍ د کالیزې په مناسبت په جلال آباد کې د غازی امان الله خان مقبرې سره نږدې هم شاندار مراسم پیل شوی دی. په نورو سیمو کې هم دا مراسم پیلېږي او دغه راز د ازادي راډیو د خبریال په وینا د کابل په مختلفو سیمو کې ځوانان دا مراسم په اتڼونو او خوشحالیو سره لمانځي. موږ هڅه کوو چې د ازادي راډیو له لارې تاسو سره په دې اړه وروستي معلومات او ځانګړي رپورټونه شریک کړو. د خبرونې پاتې برخه دوه اونیزو پروګرامونو کورکلی او د ګوډي اچار ته ځانګړې شوې ده.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل.
درنه دوستانو سلامونه مې ومنئ. د تاسو په نظر تاریخي ځایونو ته لکه موزیم د ماشومانو بیول څومره مهم دي؟
بچیان مې دغه راسته راځي سترګې خلاصېږي. دا شی پوښتنه کوي در لس روپۍ دغه جنې کړه ده 15 ټیکس ته 150 روپۍ مصرف لري. بیرته ځینو څه مصرف لري دان
نن په همدې اکلې غږیږو له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د ماشومانو د روزنې د ماهرانو په نظر په ماشومانو باندې د تاریخي ځایونو، باغونو، طبیعت او نورو د لیدلو وړ ځایونو ننداره د هغوی د فکر او احساس په پیاوړتیا کې ښه برخه اخلي او د شخصیت پر وده یې مثبت اثر اچوي. په کابل کې ملي موزیم هم له ځایونو څخه دی چې لیدلې انسان ته خوښي وربخي. دوه پوړي ودانۍ چې د دارالامان ورانې ماڼۍ ته مخامخ ولاړه ده د افغانستان ملي موزیم دی. د افغانستان ملي موزیم لومړی ځل په 1913 میلادي کال کې د باغ بالا په سیمه کې تاسیس شو. په لومړیو کې د عجایب خانې په نوم یادېده. وروسته بیا موزیم له باغ بالا نه ارګ ته ولېږدول شو او په رسمي توګه د شاه امان الله خان لخوا افتتاح شو. بیا د اعلیحضرت نادر خان په وخت کې موزیم اوسنی ځای ته چې دارالامان دی انتقال شو. د موزیم په کریمي رنګ ودانۍ کې هغه تاریخي آثار چې د افغاني او خارجي باستانشناسانو د هڅو له برکته پیژندل شوي، لښیښونه په جوړو ویترینونو کې داسې ځای پر ځای شوي چې د ښې ساتنې لپاره یې هوا تل یو ډول وي. د موزیم د مسؤولو کسانو په وینا، له جګړو نه مخکې د افغانستان ملي موزیم د سیمې په کچه تر ټولو غوره موزیم و، نو ځکه په هغو کلونو کې د افغانستان موزیم د نړۍ د سیلانیانو پام ځان ته اړولی و. دا چې اوس په موزیم کې کوم شیان دي وروسته پرې غږیږو. لومړی په موزیم کې د محمد امان خبرې اورو چې ماشومانو ته تاریخي آثار ورپیژني.
این لباس ها که میبینین لباس زیره است، بخاطر محافظت جانشان از این لباس ها استفاده میکنن. و این لباس هم که میبینین لباس اقوام پشتو است که دوخت ها میبینین، دوخت برام دوخت کلاباتو میگن مربوط قرن نه نست است.
از این زیره تو مربوط ترمیش
نه نه این زیره بان سیم است که از این بخاطر محافظت جانشان استفاده میکنن. او زیره که فعلا است او زیره نیست، زیره سابق است که اما شمشیری که میساختن با مو ضربه د جانشان ما چه میکنن.
از مرمی نیست؟
نه از مرمی نیست، به خاطر شمشیر رو
دولس کلان محمد غوث چې له کورنۍ سره موزیم ته راغلی، په اړه یې وایي هغه شیان چې دلته ولیدل مخکې یوازې عکسونه لیدلي وو.
خوست
نه هلته دې کوم شیان ولیدل؟
هلته مې ښه شیان ولیدل، یو قدیمي شیان دي.
مثلا
د موټر دی، ده د نورو شیان دي.
ښه، چې لیدې کې خوښ شول؟
دا ټول مې خوښ شوي. دا اوس موزیم کې نوره کاسې دا اوانګور انداشنه
مخکې کوم وخت موزیم ته راغلې وې؟
نه.
کله چې موزیم ته ننوځي مخامخ زینې پورته شوي. په دوهم منزل کې یو لوی اتاق دی چې ډیری پکې افغاني کالي او ګاڼې ایښي دي. دې اتاق ته د موزیم له کارکوونکي نوراغا نوري سره ورځو. هغه به له موږ سره د تاریخي آثارو په پیژندلو کې مرسته وکړي.
دا د پښتنو د ښځو د کالو یوه نمونه ده چې د دوی د اوزار چې دي.
څه فکر کوئ دا څومره پخوانی ده؟
دا خو تقریبا سل یو نیم سل د دې په اړوند دومره زوړ دی.
سل
یو نیم سل کاله؟ هو.
که دې خواته راسو مثلا دغه بل ویتلین کې چې دي سپین زار دي کنه، د دې باره کې معلومات راکړه. دا څه
اصلا دا داسې څنګه چې تاسو دا کالي ولیدل چې موږ د مختلف قومونو دلته ایښي دي، همداسې موږ د دوی د زیورات لکه د ښځو چې کوم شی نه دوی استفاده کړي دي، بنګړي دي، باغی که گوتمی دی، دا حمیلونه دی، یا دست نور چه تزینات دا پارا کمشه این استفاده که گی.
او کراس دی بلی خواهد دا چه دی؟
دا هم دا سی کمربند دا گوری دا سر مانی چه لگی، دا خزو دا مختلف ترکمانی یا دست نور قومونه چه دی، دا گوی دا سر مانی دا سر مانی تاج تاج وانده دی، دا کمربند دی، دا چه کم دی، دا مختلف دا غدی تزیناتی
دی. بلی ویسیم تا چه رازور دلتا یو تور توتا بانده گلان گندل سیوی کنه؟
دا سنگه چه تست معلومات تا چیز منگو ولایتونو که خصوصا دا پختانو دا دی نورو ولایتونو که کتا سیوی نی دا خزی منگو ستاس دا خزی پا دی کورونو که پا لاس نجور شوی شایان جوری دا آقا دا لاس نجور شوی دا جانماز دا چه پا دی منی منز که دی
سنگ تا یخن؟
یخن دا بیا دا هم دا یو کمربند چه دا لاس نجور شوی دا گلدوزی و خواهی رجروم دا او دسی نور دا اوزار دی و سران
لگران دی کراس دا خواتا؟ دلتا مرجان دی کنه؟
بلکل دا مهمه غوری صرف مواد فرقی او هغه چې کوم سایز یا په کوم شکل باندې جوړ شوی دی هغه فرقی او قوم فرقی چې دا د قوم دی. تاسو وینئ چې توپیر چې د پښتنو یا د ترکمنو یا د هزاره او د دې دغه زیورات او په کالو کې څومره توپیر لري. په دې ځکه صرف منګه د خلکو د دغه شی واځي کولو لپاره او څومره د ازمن فرهنګ غنی دی چې خلکو صرف دغه مرایه او اندازه وشي دغه د واځي نه منګه دا شی نه ټول د تپندنداري ته وړاندې کړی.
یو بوک د پاس باندې نسته دې په کله څومره معلومات راکړه؟
اصلا دا د نورستان نه دی، دا مجسمه د لرګي نه جوړ شوی مجسمه دی. دا نورستان ولایت امیر عبدالرحمن خان د دورې نه مخکې دغه وخت پورې دا مسلمانان شوی نه و. دا په قبرستان باندې مشهور نو کله به چې د دوی د قوم کوم مشر یا د سپایسدار کس په مرش صرف چې دغه کس یاد وساتي د هغه لپاره په کور کې او ټول دا مجسمه به چې دوی جوړولې نو دوی به دا مجسمه د لرګي نه جوړولې. نو هغه کس که په هغه وخت کې خپله زندګۍ کې که د قوم مشر یا د قبیله مشر و په هغه شکل کې باید د مجسمه کا زمیدار او د زمیدار په شکل کې د کڅنګ چې تاسو وینئ کې د چې دا سوار
یا
د کوم خان مجسمه د ګوري چې په اسمانه سور دی او نور کده دي تزینات تاسو وینئ د اسو تزینات وګری په لدا کس وینئ یا په لو چغبل مجسمه د هغه هم په دې شکل هغه بل مجسمه کې تاسو وینئ هغه ګوره سړی ولاړ دی پګړی هم په سر کړی د څنګل مانی توري دی تبر دی خو مختلف تزینات په دې باندې امکان لري چې دا د تزین لپاره دی جوړ شوی دا کمان دی بلې او دا کمان دی تیر هم سره څنګه کې شه دا جوړ شوی دی
نو څه یو ډیر ورکای دی پیسو بکس کاری کنه
اها بالکل اها
او خو شاته پاولی دی اې یو ورکای کوم معلومات
اها دا ویني تاسو چې دا کالی چې دی دا د ترکمن د قبیله دی دا هم د خزو کالی دی ویني چې د دې پوره یو سیټ یو نمونه دا چې خپلې دا پنی دی دغه د پیسو دغه بکس دی او دا سينور پیسې دی دا سينور شې نه دی راجروم دی او دا سينور شې نه دی دا د دې د ترکمن دغه پوره مربوط نه دی
کاری لکه دغه
د پیسو بکس پیسې غواړی کیږي دا به غاړه کې واچو دی یو طرف ته نن سبم تاسو دا ویني کده سو ولایتونو ته لاړ شینو د ازمنګ زړې خزي چې دی هغه د بکس جوړ کړي مختلف تزینات به دوی ور کړی هغه به یو طرف ته دوی بیا جوړن کړي
یو بل وچین کې یو موبایل دا څنګه
چې کله په افغانستان کې رئیس جمهور سابق حامد کرزی صاحب افتتاح وکړه د افغان بي سي نو هغه وخت کې اول خبرې هغه کړي په دې موبایل باندې کړي حامد کرزی او د افغانستان سابق رئیس جمهور نو دا هغه به موزه ملي ته توفه ورکړل نو دا اوس موږ دلته ننداري ته وړاندې کړو
څو کله مخکې
دا تقریبا داغه چې کله توي نو په هغه وخت کې د موزه ملي ته توفه ورکړل او
اتمن ډیر وخت هم دینه کار
اخیسته او بله بله
په حساب یې څنګه مرته جوړ کړی
او بالکل موږ ورته دغه شکی خو ځکه چې نن سبا چې هر څوک راځي اول د دې موبایل پوښتنه کوي
ډیر زیاته مننه تاسو مستمانم کړی
هیله کوم هر وخت راشي
د افغانستان ملي موزیم ډېر ښکلی او لوی ویلې هم لري چې د ګلاب ګلانو رنگینه کړي شغاسي چې ونو او بوټو ته وبو ورکوي او سرغه کیدلیو لا غنه مو پختلی چې د خپل هم خپل مشمان دل تراولي کڅنګه
څو کاله کې چې تبا
وې شپه کاله دلته کېږي وکاله مې شروالې کې کار وکړ دا ډیر لاس کاله
د سهار او ورځ کوم کسان ډیر راځي د دوشانو دیل دل لپاره
د دوشانو د پاره خارجي راځي داخلي راځي او خصوصا د شاګردان د مکتب هم راځي
ماشومان هم راځي کورنۍ هم سره راځي
کورنۍ هم باز راځي او باز نه راځي
کوزدار تو استال خپل کور دی مشمون را وستری دی
ما خپل کور دی وری مشمون را وستی دی زنانه نه درو وسه خو دوه مشمون می را وستی دی
زنانه دی ولنی درو
زنانه خو لوګر کی مکنه دی لوګر بیا کله کیږي
کوم چې کی وګرځی دی مشمون
مشمون باخ کی مول ګرځی دی دل ته مو ګرځی دی دغه شوبه کی ما سر د غرمه دوری مو خړه بیا مازګر می دی مامورین موټر کی بوتل
په د موزیم کی کوم شای نه فاکس ول دی
خو دغه هر شای خو کیږي فقط خود اطراف خلک دی رو خام خابه خوشاله وکنه هر وخت وسوایې سمنګ چهارشنبه او پنځشنبه بوده
موزیم کې د شایانې کې دام درته یادې ته چی دلی څنګه
وو د شان ټول یادې
سوایې
وای ولا دې کې ډېر بهتري نشانه مو آثارو نه وو تورې وي
اته څه په نظر څومره ښه ده چې داسې جوړې ته خلک خپل مشمان راولي
دوه ورځې پات خو خامه خور راولي
ولی
په دې باندې راولي چې دې نه بایده وي سړی پایز واخلي دې نه سړی ګټه واخلي یا دې دماغ خلاصي په تاریخ باندې پوزي خپل د وطن د قدر د عزت لپاره پوزي
ته به بیا څو خپل مشمان راولي
زه نو ان شاء الله به وخت دی لاینه ربای ولله خیره
د موزیم له دومره ارزښت سره سره بیا هم اکثره کورنۍ خپل مشمان انورولي دا چې ولی د کابل شنکې محمد زمان وایي چې د څوار لس کسانو نفقه ورپغړه ده د انش کولای چې مشمان د تاریخي ځایونو لیدل ته بوزي
څوار لس نفر په امیل له ماده ماشان می دی زمون می دی انګاندی می دی خزه می ده اتمن چې کامه کامه وخوري لس نفر په سلسل رپی زر رپی دا زر رپی زل کما کبا نه لرو توان نه لرو طاقت نه لرو شدي خبره ته خپل موټر نه لرو کپر دی کې کینو وسوره نه نه مسیغه تیږي کرایه ګوره خرچې ګوره حساب کتاب د موټر ګوره
ګل رحمان چې د کراچي په سر ترکاری خرڅوي وایي چې دای هم دومره ایت نه لري خو بیا هم د دې لپاره چې ماشومان د تفریح او نور تاریخي ځایونه وګوري بیاي
بچان بیا غره سره زی سترګې خلاصيږي دغه مصرف د ځل شل په تفریح ته زیر خو یو شل دې سو په مصرف نه زیات مصرف نو سره دې سي زیات مصرف نه دغه مصرف ته دی لاس رپې دغه جن لري کړه 15 شل ټیکس سره 15 روپۍ مصرف لري بیرته زین سو مصرف لري دان
موږ د موزیم له مسول کسان نو پختل چی موزیم ته په کوم تعداد مشمان ورستل کیږي د موزیم یو کارکون کې شازي ویل چی ډېر کم کورنۍ لیدل کیږي چې خپل بچي ورولي دغه په نظر بیوزلی نه بلکې د کورنۍ بیغوري د لامل شوی چی زموږ د هیواد ډیری ماشومانو خپل کورونو ته نږدې تاریخي ځایونه هم نه دي لیدلي.
پوښتنه کوي تاسو چیرته کار کوئ؟ زور ته موزیم کې هغه ایران پات کې چې موزیم شه ده په نوم یې نه پوهیږي. کله چې انسان ماشومی هغه ډېر اړتیا لري چې اوسوک هغوی بوزي حداقل همدومره خو پوش چې موزیم کې چه ساتل کېږي یا نور تاریخي آبادات ته دا امکانات هم هغو خلکو ته چې بېوزله دي د جمعې پور از استکټ مونږ نه اخلو مفته او رایگان کولی چې راشي. د موټر کرایه خو اس مثلا کچیر ته وغواړي چې مثلا لاړ شي فکر نه کوم دومره کرایه مصرف شي. شاري موټرو کې مثلا نظر نورو مصرفو ته چې فکر وکړي چې مثلا ډوډۍ یا نور شیان د خپل ماشوم سره رقم تیاروي نو دا 15 روپۍ یا 10 روپۍ کرایه خو هېڅ مفهوم نه لري. حتی دارالامان که چې هغه کسان اوسیږي موزیم نه دلدلی.
اچار اچار اچار
د سشی اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
درنو اوریدونکو سلام. په خوانی حکومت دیار لسکاله یوازې په وادو باندې تیر کړل خو نوی حکومت بیا ښه دی د کمپاین په وخت له وادو پرته یې بیا د هیڅ کار وعده هم نه ده کړې لکه چې هغه د وادو کولو توان هم نه لري او یا به وعدې کول د پخواني حکومت کار بولي. ریښتیا یې ویلي دي چې وایي له خوړلو یې تمه ښه ده خو د ملي وحدت حکومت څوک په تمه کوي هم نه. د خپرونې په پیل کې مو له موین صاحب سره د هغه د کارونو او فعالیتونو په هکله مرکه درته کړې ده. موین صاحب نوی مقرر شوی دی چې خبر شئ د هیواد د ترقۍ لپاره یې څه فعالیتونه پیل کړي دي.
تبر ګل کولنګ صاحب که داره ته ووایي چې له مقررۍ تر اوسه دی کوم کوم کارونه کړي دي نو مهرباني به مو وي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تا او بیا ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومې خپل تاوده تاوده سلامونه او احترامات وړاندې کوم. هیله من یم چې ټولو به د عافیت جامې اغوستي او د روزګار له هر ډول آفت څخه خوندي وي.
مهرباني.
زه چې کله مقرر شوم نو تر هر څه لومړی مې خپله فیسبوک پاڼه جوړه کړه چې هره ورځ پکې خپل فعالیتونه خپاره کړم او هیوادوال خبر کړم چې څه کوم.
ډیر ښه مهرباني.
او لومړی خو ډیرو نازوانو کنځاوي او رد و بد راته ولیکل خو کرا کرا دوی هم ستړي شول. بیا مې یوټیوب ته هم مخ ور واړوه نو لا مغ رئیسې چې سهار دفتر ته راشم لومړی فیسبوک خلاصوم ګورم چې ملګرو او د ملګرو مې سره لیکلي دي که یې کنسل او رد و بد لیکلي وو نو یو سوړ حوصله یې وباسم او فیسبوک پاڼه وتړم او بیا یوټیوب خلاص کړم دا خواخوا ولولم او ویډیوګانې پکې پلی کړم.
ښه.
او تر څو چې خورم نو بیا 12 بجې شوي وي او د ډوډۍ وخت شوی وي. ډوډۍ وخورم خو ډوډۍ مې یو وخت هم یوازې نه ده خوړلې خامخا یو څو تنه دوستان او اشنایان ځان را رسوي.
خدای دې دغو ډول کسانو ته هم انصاف ورکړي چې د غرمې ډوډۍ به د کوم دوست آشنا دفتر ته رسوي.
رښتیا وایې خو زه یې مسې نه پرېږدم. کله یې چې ډوډۍ وخوړه او لاړل نو بیا د یوه یوه نوم له نور شهرت سره په فیسبوک کې لیکم چې ښاغلي معاون تبرګل کولنګ نن پلانی پلانی خپل حضور ته ومانه او د هغوی له مشکلاتو اورېدو وروسته یې له هغوی سره د مرستې کولو وعده وکړه.
نو هغوی بیا خفه کېږي نه؟
نه خوشحاله وي چې نوم یې په فیسبوک کې لیکل شوی.
رښتیا د فیسبوک په باره کې څه نظر لرئ؟
فیسبوک د موږ غونې زیاتره چارواکو لپاره آبي حیات دی ځکه که فیسبوک نه وای نو پرته له خپلو کورنیو او نږدې خلکو به بل هیچا نه و پیژندلي. خو نن سبا د فیسبوک له برکته مو آن په غرونو کې شپانه هم پیژني او که مو صفت ونه کړي نو دوه درې د کنځلو کمنټونه خو خامخا رازاروي. له دې امله فیسبوک ډیر ښه شی دی او بیا خو په نورو نومونو هم سړی پاڼې جوړولی شي او د ژوند له هر اړخه خوند پکې اخیستلی شي تر دې چې په فیسبوک کې نر د ښځې او ښځه د نر احساسات هم خپلولی شي.
ډیر ښه. پرته له فیسبوک ټویټر او یوټیوب نه بل کوم فعالیت هم لرئ که نه؟
متاسفانه چې نه ځکه د ملي وحدت حکومت لا تر اوسه هغې نقطې ته نه ده رسېدلی چې ټولو ادارو ته د کار ساحې برابرې او عملي کړي.
زکه چه
دوستانه شاعران په دنیا کې لاوسم درې شان ژوند کوي
چلم مانګای او ګودار
د چارواکیو درې کارونه خزده دي
ځان ستایل ځان مړول او ځان ساتل
نوې وزیر چې مقرر شي نو درې جملې ډېرې تکراروي
پلان جوړوم پلان به جوړ کم او د پلان لمخې به کار کوم
قدرت ته رسیدو درې لاندې لارې دي
چاپړوسی خپلوالی او چالاکی
په مړی ژوندیو کې د چالاکانو ګډون درې ګټې لري
غټان یې ویني واړه د غټانو ګمان ور باندې کوي او له غټانو سره د ستړي مشي او چاپړوسی چانس ورته برابرېږي
فیسبوک د ریډیو له کسان ډېر کاروي
پوچکولی قدرت رسیدلی او قدرت د ځان رسول شوقیان اوس مو یو دفتر ته بیایو او هلته مو د موین صاحب له فعالیته خبرو وایي نن سبا موین صاحب له خپل دفتره ډېر په اشپزخانه کې لیدل کیږي چې دا ولې
دا موین صاحب چیرته دی
صاحب هغه لکه چې په اشپزخانه کې دی
اخر به ځان په خېټه ووژني چې هر وخت یې پوښتنه وکړو نو دی په اشپزخانه کې وي
رښتیا وایه صاحب ډېر زیات اشپزخانې ته ځي
صاحب لکه چې اشپزي خوند ورکوي
نه پوهېږم خو اشپزخانې ته ډېر ځي کېنی کېنی مه خورې موین صاحب چیرته دی
صاحب اشپزخانه کې دی
د ډوډۍ خوړلو وخت خو هم نه دی نو په اشپزخانه کې څه کوي
نه پوهېږم صاحب
عجیبه ده
ولاړې کړم صاحب
نه زه خپله ورځم وګورم څه څه کوي
ښه صاحب
اجازه ده
وزیر صاحب ته دلته
درته سودا مې شوه ما ویل چې ته ودرېږه دی په اشپزخانه کې څه خوري تا خو مټې بډ وهلي او کار کوي
صاحب ما ویل لږ به له اشپز سره مرسته وکړم
زه خو چې هر وخت دفتر ته درشم نو ته هلته نه یې او مامورین دي وایي چې په اشپزخانه کې دی ما ویل خامخا بس څه خوري
صاحب اشپزخانه خوند راکوي ما به چې درته ویل چې اشپز مې مقرر کړه خو د همدې لپاره چې اشپزخانه خوند راکوي
دا څه وایې غټ موین مې مقرر کړی اشپزان هم د تا د لاس لاندې دي چې د هر شي فرمایش ورکړي درته پخوي
صاحب د دیګ او کته خبره نه ده
نو د څه شي خبره ده که دې په اشپز زړه خوږېږي نو یو بل به م ورته ونیسو چې کار پرې کم شي
صاحب دغه خبره هم نه ده
نو چې دا خبره نه ده نو حتما په اشپزخانه کې خوراک کول خوند درکوي
نه صاحب دغه خبره هم نه ده
نو څه خبره ده لږ خو ما هم پرې پوه کړه
زه صاحب مه پسې ګرځه
اوس مې نو سودا شوه خامخا به یې راته وایې
صاحب چې ریښتیا درته ووایم نو له موینیته مخکې اشپز وم او ډېر وخت مې اشپزي کړې ده له همدې عمله مې اشپزي او اشپزخانه خیسي
ګوره موینې باید په خپل دفتر کې اوسي بیا یوه کوټه کارونه درته پراته دي باید هغه هم خلاص کړې وړه دنده نه ده وړکی موقف نه دی باید قدر یې وکړې او اهمیت یې درکړې
صاحب د تا خبرې ټولې ریښتیا دي خو د ما زړه له اشپزۍ او اشپزخانې سره بند دی چې هر څه کوم نشم ترې لرې کېدلی
هېڅ د منلو خبره نه ده
صاحب د تا دې هم دومره کور ودان وي چې له یو عادي سړي نه دې موین جوړ کړم خو صاحب زه بدبخته موینیت ته نه اشپزۍ ته جوړ شوی یم صاحب که یوه بله مهرباني هم وکړي
نو څه وکړه
صاحب که مې د دفتر په خوا کې یوه وړه اشپزخانه جوړه کړئ چې د بیکارۍ په وخت هلته ځان مصروف کړم او د خپل پخواني مسلک مینه پرې ماته کړم
ته رښتیا وایې باید ما داسې نه وای کړي خو ځه اوس چې شوي دي اشپزخانه به درته جوړه کړم موین صاحب
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستون کی و برای افغانپور نقیب الله لاروی، حسین حکمت، شکریا مرادی، ستاره امینی او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او کندهار 22.
دا افغانستان سر لوړے واد پیاوڑے آزاد خادوی آباد خادوی آباد دا تور سر زرغون ہسکر پان زلان لکل مر بلوس ترکمن ہزار اوزبیک عرب پشئی اے ماک نورستانی خیر غز برا ہوئی تیز باش گجر ذکر